یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې دولت شويزه صفی الله ستانکزایم تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې ویلي افغانستان په چټکۍ سره د نړۍ په ستر بحران ځپلي هیواد بدلیدونکی دی. نن د افغانستان او پاکستان د کرکټ لوبه ده. راشد خان څه وایي؟
It's always a good game against Pakistan. It's a request to all the fans, you know, to stay cool and calm and just enjoy the game.
راشد خان له مینوالو وغوښتل چې آرام اوسي او یوازې له لوبې خوند واخلي. د نورو سیمو په څیر ګڼ خوستیان له بیکارۍ کړیږي.
زه چې د وې تاسو څخه غږیږم، ما خپله سامان خرڅ کړی دی. موږ په سپر ویډیو
پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د نورو کاروبارونو تر څنګ د چاپ صنعت هم سخت زیانمن شوی.
ډیرو کتابخانو والا د تیرو درې څلور میاشتو کرایه لا نه دوکانونو نه دا ورکړې. نور حال خلاصه کې
د کونړ د چارمغز حاصلات زیات شوي.
سږکال کونړ کې 900 تر 1000 ټنو پورې چارمغز تولید شوي دي.
تر هر څه مخکې به مجیب الرحمن حبیب زاید افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وایي.
د کرکټ افغان نامتو لوبغاړي له خپلو پلویانو غوښتي چې په نننۍ لوبه کې له پاکستان سره خپل آرامښت حفظ کړي. د ایران پارلمان ښایي په دې اړه پریکړه وکړي چې ښځو ته د فوټبال سټیډیمونو ته د ورتګ اجازه ورکړل شي. او د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن نن جمعه اروپا ته رسیدلی دی. کرکټ افغان نامتو لوبغاړي له خپلو پلویانو غوښتي چې په نننۍ لوبه کې چې له پاکستان سره به په دوبۍ کې ترسره شي خپل آرامښت حفظ کړي. راشد خان دا خبره په یوه ویډیوي پیغام کې له پاکستان سره تر لوبې مخکې کړې ده.
Definitely, you know, it's always a good game against Pakistan.
بې له شکه چې د پاکستان په وړاندې همیش لوبه ښه وي. حتی په 2018 کال کې د آسیا کلب او په 2019 کال کې په نړیوال جام کې لوبې وشوې او همداراز دا لوبه هم ترسره کیږي. خو زه له ټولو پلویانو غواړم چې تاسو باید پوه شئ چې آرام او قرار واوسئ او له لوبې خوند واخلئ. دا لوبه نن په دوبۍ کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ کیږي. اټکل کیږي چې ډېر شمېر افغانان او پاکستانیان به د نننۍ مسابقې د لیدو لپاره لوبغالي ته راشي. نننۍ مسابقه به د دواړو لوبډلو لپاره مهم او له فشار ډکوي. په روان نړیوال شل اوریز جام کې پاکستان تر اوسه دوه مسابقې کړي او دواړه یې ګټلې دي، خو افغانستان تر اوسه یوه مسابقه کړې او په لوی توپیر یې ګټلې ده. د ایران پارلمان ښایي په دې اړه پریکړه وکړي چې ښځو ته په سټیډیمونو کې د ورزش لپاره ورتګ ته اجازه ورکړي. په دې وروستیو کلونو کې د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا پر ایران فشار راوسته چې ښځو ته دا اجازه ورکړي. په ایران کې چې محافظه کار هیواد بلل کیږي، له څلورو لسیزو راهیسې ښځو ته اجازه نشته چې په سټیډیمونو کې د فوټبال د مسابقو نندارو ته ورشي. د ایران رسنیو په وینا د ایران د فوټبال فدراسیون عمومي مشر حسن کامران فر پرون وویل چې دغه فدراسیون په دې اړه پارلمان ته یوه مسوده سپارلې ده. د ده په وینا که دغه مسوده تصویب شي، ښځه به ډېر ژر سټیډیمونو ته د تګ اجازه ولري. ایران د فیفا د فشار په نتیجه کې په 2019 کال کې د تهران په آزادۍ سټیډیوم کې شاوخوا 3000 ښځو ته اجازه ورکړې وه چې د کمبوډیا په وړاندې د نړیوال جام د مقدماتي سیالۍ نندارې ته ورشي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د چارو همغږۍ دفتر وایي افغانستان په چټکۍ سره د نړۍ په ستر بحران ځپلي هیواد بدلیدونکی دی. د دې ادارې مشر په یوه خپل ټویټر کې لیکلي چې د روان کال تر پایه به د شاوخوا 3 میلیونو څخه زیات ماشومان په خوار ځواکۍ اخته شي. له بلې خوا بیا د خوړو نړیوال سازمان اندېښنه ښوولې چې راتلونکي ژمي کې به میلیونونه افغانان له لوږې سره مخ وي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن نن جمعه اروپا ته ورسید چې په دې سفر کې به د نړۍ د شلو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جیشل ډلې په سرمشریزه کې برخه واخلي. ولسمشر بایدن په ایتالیا د ایتالیا په پلازمینه روم کې په دې سرمشریزه کې د ګډون ترڅنګ له متحدانو سره د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې هم کوي او د نړۍ د کاتولیکي سویانو له مشر پاپ فرانسیس سره یې یوه جلسه هم پلان شوې ده. د امریکا ولسمشر به د سکاټلند په ګلاسکو کې د اقلیمي بدلون په اړه په یوه کانفرانس کې هم برخه واخلي. د نړۍ هیوادونه هڅه کوي چې د اقلیمي بدلون د اغیزو او په نړۍ کې د هوا د تودېدو د ستونزې په وړاندې مبارزه وکړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن په سودان کې نظامی کودتا د دغه هیواد لپاره یو لوی پشاتک عنوان کړی دی. هغه وویل چې هیواد له معترضانو ملاتړ کوي، له هغه معترضانو چې د ملکي رهبرانو د ملاتړ لپاره سړکونو ته راوتي دي. ولسمشر بایدن په هغه اعلامیه کې چې د پنجشنبه په ورځ خپره شوه ویلي، نظامی چارواکو ته زموږ پیام واضح دی چې د سودان خلکو ته د سوله ییز لاریون اجازه ورکړی شي او ملکي حکومت بیا فعال کړي. همداراز د ملګرو ملتونو 15 نورو غړیو هم په سودان کې د ملکي حکومت د بیا احیا غوښتنه کړې. درې ورځې د مخه د سودان ملکي حکومت له سقوط وروسته زرګونه کسان د سودان د کودتا مشر جنرال عبدالفتاح پر ضد سړکونو ته راوتي دي. او دا چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د کووډ 19 واکسین په وړاندې د تدارک او مخنیوي لپاره تر 2022 کال تر سپتمبر میاشتې میلیارډونو ډالرو ته اړتیا لري.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. راځو د پروګرام اول مطلب ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د چارو د همغږۍ دفتر یو ان او چا ویلي چې افغانستان په چټکۍ سره د نړۍ په ستر بحران بدلیدونکي هیواد باندې د بدلیدو په حال کې دی. د دې ادارې مشر په خپل ټویټر لیکلي، د روان کال تر پایه به د شاوخوا 3 میلیونو څخه زیات ماشومان په خوارځواکۍ اخته شي. له بلې خوا د خوړو نړیوال سازمان اندېښنه ښودلې چې د راتلونکي ژمي کې به میلیونونه افغانان له لوږې سره مخ وي. دغه سازمان په نړۍ غږ کړی چې په افغانستان کې د بشري ناورین د رامنځته کېدو د مخنیوي لپاره اقدام وکړي. نور حال په دغه راپور کې.
په افغانستان کې د بشري ناورین د رامنځته کېدو په اړه د نړیوالو سازمانونو اندېښنې ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دي. په تازه څرګندونو کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د چارو د همغږۍ دفتر یونچا ویلي، افغانستان په چټکۍ سره د نړۍ په ستر بحران ځپل هیواد بدلیدونکی دی. د دغه دفتر مشر ایزابل موسارت کارلسن په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې به د روان میلادي کال تر پایه پورې له 3 میلیونو څخه زیات ماشومان له سخت بېوزلۍ سره مخ شي. هغې ویلي په هرو دوو کې به یو له سخت ولګې سره مخامخ وي. د نوموړي په خبره په میلیونونو نور به اوبو، روغتیا او سرپنا ته جدي اړتیا پیدا کړي چې دا حالت د اندېښنې وړ دی. له دې ورهاخوا بیا د خوړو نړیوال سازمان یا WFP په خپلو تازه څرګندونو کې په راتلونکي ژمي کې د میلیونونو افغانانو د سختې ولګې خبر ورکړی. دغه سازمان په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې روان حالت به په نږدې راتلونکي کې له کابو کېدو ووځي او نړۍ باید په افغانستان کې د بشري ناورین د رامنځته کېدو په مخنیوي کې له همدا اوسه لاس په کار شي. د ټولو اندېښنو ته بیا په کتو سره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې د افغانستان د روان بحران له کبله یې ځپل شویو خلکو ته 140 میلیونه ډالر نورې بشري مرستې استولې دي. د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت پرون پنځمه ناوخته وویل چې دا مرستې په افغانستان کې د وروستي بحران اغیزمن شوي او دغه راس په سیمه کې افغان کډوالو ته استولې دي. د دغه وزارت د معلوماتو پر اساس لدی سره پر روان 2020 کال کې افغانانو سره د امریکا بشري مرستو کچا 440 میلیونه ډالر ته ورسېده. تر دې یو ورځ وړاندې د برېټانیا صدر اعظم وویل چې هیواد به له افغانانو سره بشري مرستې زیاتې کړي، خو طالبان ته سپین چک ورنه کړي. جانسن همدارز وویل چې برېټانیا سکل خپل بشري مرستې دوه برابر کړي، خو څه چې نشي کولای هغه د دې چې طالب چارواک ته سپین چک نشي ورکولای.
ژوند
آزادي خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
زوی مون په مرتب کې د باران د لپاره پناه یې نشته مون په زمګه کې نو.
آزادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او FM 100.5 صفه.
نن ماخام په شپږ نیمه بجو د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي ټیمونه سره مخ کیږي. تر لنډې دمې وروسته په دې اړه جزئیات. د د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي ټیمونه بنن د نړیوال شلاوریز جام په سیالیو کې خپل لوبه تر سره کړی. لوبه په دوبه کرکټ نړیوال سټیډیوم کې په ځای وخت په شپږو او د کابل په وخت په شپږ نیمو بجو پیلېږي. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم تکړه او وتلی بالر راشد خان تر لوبې مخکې په ټولو مینوالو غکړی چې خپل آرامتیا حفظ کړي.
Definitely, you know, it's always a good game against Pakistan.
واقعنم چې د پاکستان په وړاندې تل لوبه خوي، خو موږ په 2013 آسیا کپ او همدارنګه د 2019 کال په نړیوال جام کې هم سره مخ شو، مګر لوبه باید لوبه وي. لټول مینوالو غواړم چې آرامتیا حفظ کړي او یوازې له لوبي خوند واخلي. لوبه یوازې د همدې لپاره ده. لکه څنګه چې موږ د 2019 کال د ورلد کپ په پای کې وکتل، ځینې پیښې وشوې چې باید نه وي شوې. نو له خپلو ټولو مینوالو غواړم څه چې د نننۍ لوبې نتیجه وي هغه دې ومني، ځکه چې لوبه دواړه هیوادونه او ملتونه سره یو ځای کوي او باید پیښې ونه شي. راشد خان ویلی دی چې د نننۍ لوبې لپاره ټولو لوبغاړو پوره تمرین کړی دی. اخوا د افغانستان کرکټ بورډ ویلی دی چې تر پاکستان په وړاندې د لوبې څخه یو ورځ مخکې هم افغان کرکټ ملي لوبډلې له خپلو روزونکو سره د دوبۍ په کرکټ نړیوال سټیډیوم کې پوره تمرینونه کړي او د پاکستان په وړاندې لوبې ته چمتووالی لري. د پاکستان کرکټ ملي لوبډلې په روان نړیوال شلوریز جام کې خپلې دوه لومړۍ لوبې د هند او نیوزیلند په وړاندې ګټلې دي او په څلورو پوینټونو د دویم ګروپ په سر کې دی. افغانستان بیا د سکاټلند په وړاندې پیوسلو درشو نمرو لوی توپیر باندې خپل لومړی لوبه ګټلې ده. که پاکستان نننۍ لوبه وګټي، نو د 2021 کال د کرکټ نړیوال شلاوریز جام کې به په نیمه پای لوبه ته تر ډیره حده پورې ووزي. خو که افغانستان نننۍ لوبه وګټي، د پاکستان په وړاندې به ستونزې رامنځته شي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
وربشو خوست په خوست کې زیات شمیر خلک د بیکاری او بیوزلۍ له کبله له ستونزو سره مخ دي. هغوی د نړیوالو بنسټونو او د طالبانو حکومت غواړي چې د ژمي په رانږدې کېدو سره دوی سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې وشي. بلخوا په خوست کې طالب چارواکي وایي د ولایت ته مرستې را روانې دي او له رسېدو وروسته به له کوم توپیر پرته پر مستحقو کورنیو وویشل شي. نورحال په دغه رپورټ کې
د افغانستان د نورو سیمو په شان په خوست کې هم بیکاری او غریبۍ د ډیر شمیر خلکو ژوند له ستونزو او کړاوونو سره مخامخ کړی دی. دوی وایي نه کار پیدا کیږي چې ورباندې حلاله نفقه وګټي او نه ورسره د نړیوالو بنسټونو او د طالبانو د حکومت لخوا داسې مرستې کیږي چې ګزاره ورباندې وکړي. د خوست یو اوسیدونکي ریاض الله آزاده راډیو ته وویل په اوس وخت کې د افغانستان ډیری خلک له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي او د ژمي پر رانږدې کېدو سره یې ستونزې ډېرې شوې دي.
د افغانستان ټول وګړي په بشري مرستو ډېره زیاته اړتیا لري. د ژمي پر راتګ سره خلک له ګڼو ستونزو سره مخ شوي دي، نو په کار ده چې د دوی لسنیوای وشي او هغه مرستې چې دلته هیواد ته راغلي دي هغه په مستحقو کسانو پر وخت وویشل شي.
په افغانستان کې د نورو قشرونو په خوا کې د معلولینو او وژل شویو کسانو کورنۍ هم ډېری اغېزمنې شوي او د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي. د معلولینو د اتحادیې مشر صاحب منګل وایي په خوست کې به محدود سوداګر او څو کسان آباد وي، خو ټول خلک آباد نه دي او مرستو ته اړتیا لري.
زه چې د وې تاسو څخه غږیږم، ما خپل سامان خرڅ کړی دی. موږ په سپر ویډیو لیو د موږ معلولینو چا دوله سترګې چا دوله پښې چا دوله لاسونه نشته. نو زه غواړم د بایمنل ټولنه نه امارت نه چې د خوست د معلولینو سره خپل ځانګړې مرسته وکړی شي، په کورو په کلیو سره وګرځي چې وا نه کړی شي. ډېر په بد وضعیت کې یو ژمی روان دی. خوست ډېر سوړ دی، غریزه علاقه لرو، ولسوالۍ لرو، خوست بود نه دی. څوک سبب بود یا سره نه دی بود.
بیکاري د هغو خلکو او ځوانانو ژوند هم له ستونزو سره مخامخ کړی چې لوړې زده کړې کړي او اوس کاروبار نه لري. د خوست د شیخ زاید پوهنتون یو تن فارغ فرید وایي
تقریبا د 90% خلک به زموږ ټول موږ بیکوره او چې بیکوره اوس ژمی روان دی. خوراکي توکي لوړ نرخونه لوړ شوې دي. که دوی چیرته د نړیوالو سره د مرستو په برخه کې دوی اړیکې نشي ښه کولای، په داخل د افغانستان کې خودي موږ ته کورونه بربار کی، موږ ته خود داسې یو سیستم جوړ کی چې موږ په هغه کې بوخت وسطی شو، سو موږ خود هغه خپل کورنۍ ته حلول نه پکې پیدا کړی وي.
پښتنه دا چې څنګه کېدلای شي د بیوزلۍ، غریبۍ او بیکاری مخه ونیول شي. د اقتصادي چارو کارپوه نواب امیرزی د شته حالت مهم لاملونه د حکومتي او خصوصي بانکونو په فعالیتونو کې ستونزې، خلکو سره د نقدو پیسو نشتون او د صادراتو حاصلاتو په مخ کې خندونه یادوي چې له کبله افغانان نشي کولای د دې ځای کرنیز پیداوار وچې او تازه میوې زنغوزي او همدارنګ نور تولیدات ګاونډیو هیوادونو او بهر نړۍ ته صادر کړي. نواب امیرزی د طالبانو له حکومت غواړي چې د دې هیواد علمي او اکاډمیکو کادرونو ته د کار کولو زمینه برابره کړي.
د اسلامي امارات مشرتابانه د هیله ده چې هغه مسلکي کسان په بانکونو کې او مالیه وزارت او وزارت تجارت کې باید ځای په ځای کې، ځکه چې موږ تیر شل کلونو کې زموږ ځوانان په زرونو له پوهنتونونو نه په مسلکي لحاظ فارغ شوي دي، د بهر نه راغلي دي. زه فکر کوم چې دا ستونزې به کمه شي او غریبي او بیکاري به ورځ په ورځ کمه شي.
بل لوري ته په خوست کې طالب چارواکي وایي چې دې ولایت ته په کافي اندازه مرستې را روانې دي او په مستحقو او بېوزلو کورنیو به وویشل شي. د خوست د ولایت مقام مطبوعاتي مسؤول اختر محمد اکرم وویل
مرستې په کافي اندازه کې روانې دي او انشاءالله په نږدې راتلونکي به ورسیږي. مرستې د ټولو د خوستمیشتو لپاره دي، هغه چې د مرستو حقدار وي. نو دا نه ده چې دا مرستې د اسلامي امارت د خلکو لپاره دي، نه، د ټول خوستمیشتو لپاره دا مرستې دي، خو د غریبانو لپاره دي.
د ځینو نړیوالو بنسټونو د څېړنې له مخې د افغانستان څه د پاسه 3 میلیونه خلک د فقر او غریبۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د دې ترڅنګ بیکاري که څه هم یوه نړیواله ستونزه ده او په افغانستان کې پخوا هم د بیکارۍ کچه لوړه وه، خو په وروستیو میاشتو کې دا ستونزه ډېره شوې او له دې کبله خلک له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي دي.
او سربخوی کردستان امروز حقوق هسته ایمان رو تصدیم کردیم.
دفراندوم شورست
لا ازادی رادیو سروسی او ترنور و زر دا افغانستان سیمی او نړی له حالاتو خبر شید.
د روغتیا نړیوال سازمان په داسې وخت کې د کرونا واکسین ویش ته ژوره اندېښنه څرګنده کړې چې ټاکل شوی د جیشل هیوادو په غونډه کې دا موضوع وڅېړل شي. ټاکل شوی سبا او بل سبا د ایټالیا پلازمینه روم کې د نړۍ د شلو پیاوړو اقتصادي هیوادونو یا جیشل ډلې مشران غونډه وکړي. جزئیات په دغه راپور کې چې احمد شیبارې وړاندې کوي.
د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او وایي په میلیاردونو ډالرو ته اړتیا شته چې د نړۍ ټولو خلکو ته د کووید 19 واکسین او دوا د 2022 کال تر سپتمبر پورې ورسی شي. ډبلیو ایچ او د پنځشنبې په ورځ په جنوا کې وویل 3.4 میلیارد ډالر پکار دي چې لږ تر لږه د 5 میلیونه احتمالي تلفاتو مخه ونیسي او تر 5.3 میلیارد ډیر اقتصاد وژغوري. د روغتیا نړیوال سازمان څرګندوي چې د واکسین او دوا له دې ګډوډ ویش سره به د کورونا وبا ژر مخه نشي ونیول شي. د ډبلیو ایچ او مشر تیدیورس ادانوم ګبریوسیس وویل چې چیرته 6.8 میلیارد ډوزه واکسین چې تر اوسه ویشل شوی دی په عادلانه ډول توزیع شوی وای، موږ به د کال تر اخیره په هر هیواد کې 40% خپل هدف ته رسیدلی وو. د روغتیا نړیوال سازمان د افریقا دفتر وای د دې کال تر اخیره به که چیرته نوري هڅونه شي د افریقا له 45 سیوادو لستی صدا د 40 سلنی واکسین هدف تر لاسه کړي. بلورته د پخوانیو ولسمشان او سر یاسمانو ویډلې د نړۍ د شلو سترو سیناتي هوادو له مشانو غوښتي دي چې په خپل غونډه کې پر دې موافقه وکړي چې هغه هوادو ته چا وایي د کم دي د کورونا واکسین ورسوي. سلو پخوانیو ولسمشان او سر یاسمانو په ویلي کې چې د ایتالیا د سر یاسم ماریو دراګي په نوم یاستولې دي د جیشل له هوادو غوښتي دي چې د واکسین د غیر عادلانه ویش مخه دی ونیسي. د ایتالیا ویلي دي چې د امریکا متحده ایالاتونه، اروپایي ټولنه، بریتانیا، کاناډا د کال تر اخیره 240 میلیونه هغه واکسین زیرمه کوي چې دا ورته اضافي دي. خدا واکسین باید د دوی په وینا په الوتکو کې اړمنو هیوادو ته انتقال شي او د 2022 کال تر فبروري پورې باید 1.1 میلیارد ډوزه واکسین نور هیوادونو ته واستول شي.
آزادی رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
ازادي راډیو ته غوږ یاست لکه څنګه مو چې ژمنه کړې و نن به د ورځې تر پایه پورې تر هغو چې د افغانستان او پاکستان لوبه کېږي د افغانستان او پاکستان د کرکټ د ملي ټیمونو په اړه باندې وروستي او تازه خبرونه تاسو ته درکوو. تر ټولو مهمه دا ده چې د افغانستان او پاکستان د کرکټ د ملي ټیمونو د نننۍ لوبې ټول څه باندې 15,000 ټکټونه خرڅ شوي دي. ګڼ افغانان لا هم د ټکټونو ترلاسه کولو لپاره هڅې کوي او نورو چانس ترلاسه کړی دی. وربشو دوبۍ ته نور پاچا جلالزی چې هلته اوسیږي د افغان کرکټ ملي لوبډلې یو ملاتړی هم دی ورځي نن لوبې ته لوبه به ګوري. له ده سره به خبرې وکړو. نور پاچا، ستړی مشې، ټکټ دې ترلاسه کړی که څنګه د نن لوبې؟
خیر اوسې مننه. اوس موږ نن ټکټ څو ورځې مخکې ترلاسه کړی و، آنلاین واسطه و چې په ډېره مشکل هم پیدا کړو. تقریبا داسې ویل کېږي چې تر 12,000 پورې آنلاین ټکټونه صرف یوازې افغانانو اخیستي دي. دلته اوس هم ډېر افغانان دي چې هغوی د ټکټونو په لټه کې دي. په آنلاین باندې هم ډېر پاسانه نشي پیدا کولی او بعض خلکو ټکټونه اخیستي دي. مخکې له مخکې دلته بیا په خرڅوي په بازار کې تازه ډول هماغې بس تر 10 ساعته پورې ډېری افغانان په دې لټه کې دي چې اوس هم ټکټونه پیدا کړي او ډېر زیات افغان مینهوال منتظر دي د میاشتې لیدلو لپاره. نن دلته د جمعې ورځ ده، رخصتي هم ده، نو دا په اماراتو کې ډېر خلک لیواله دي مخکې له مخکې میدان ته رسېدلي کال چې د ټکټونو ترلاسه دي.
ښه، د نن ورځې د آب و هوا په اړه راته ووایه، وضعیت څنګه دی؟ فکر کوي چې لوبې لپاره ښه مناسب شرایط دي که څنګه؟
وضعیت هوا خو تقریبا امارات هوا خو هر وخت ګرمي، خو د اوس د اکتوبر نه هوا لږ نورمال کېږي. هغه د تیرو میاشتو په تیر باندې ډېر هوا ګرمه نه ده او هوا ډېره ښه مناسب هوا ده د لوبو لپاره برابره. نوره تخنیکي هغه باندې به لوبغاړي ښه پوهېږي، خو لکه هوا ډېره ګرمه نه ده، منتظر هوا ده. تقریبا ګرمي اوس مخ په کمېدو ده.
افغانان هلته څه وایي د دغې لوبې په اړه باندې، ځکه چې دوی خو به ګڼ پاکستاني ملګري هم لري، داسې څه لانجې خو به نه کېږي د لوبو د نتیجې وړاندوینو په اړه باندې؟
یار تر اوسه پورې خو دغه اکثره دي رو کې په کوم ځای کې کوم افغانان او د پاکستاني د پښتانه چې دوی سره یو ځای ګډ ژوند کوي، کارونه سره یو ځای دي. اکثره دغه بجې باندې بحثونه وي چې موږ به ګډو، تاسو به ګټو، خو لکه څنګه چې هغه 2019 ورلډ کپ کې څومره ډېر جدي بحثونه اوس ته هغه نه تر سترګو کېږي، ځکه چې پاکستان وایي چې موږ انډیا ته ماتې ورکړه، نیوزیلینډ ته ماتې ورکړه، چې زموږ دوره نیمایي پرې شوه او انډیا سره زموږ ډي وای پي هغه په دې میاشته وایي که موږ وګټو به وبیلو دومره ډېر هغه نه کوي. خو بیا هم سره یو بعضې چې جدي بحثونه روان دي په دې سوشل میډیا کې، خصوصا په ټکټاک کې، او افغانان ډېر لیواله دي. دې ته هغه وایي چې موږ باید په هره طریقه دا میچ وګټو، او که نور ټول ورلډ کپ کې ټول میچ نه وبیلو باید دا میچ وګټو. ډېر لیواله دي افغانان. ورته
ډېره مننه کوم نور پاچا جلالزی، کور مو ودان چې خبرې مو راسره وکړلې. له دوبۍ نه د افغان کرکټ لوبډلې یو مینهوالو چې له موږ سره خبرې کولې.
ازادي رادیو لملیونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
ازادي رادیو ته غوږیست. په کونړ کې څه کال د چارمغزو یا غوزانو شاوخوا زر ټنه حاصل ورکړی دی. دې حاصل ته بڼوال خوښ دي او وایي له درکبې لسګونه میلیونه افغانۍ وګټي. کونړ کې د چارمغزو بازار هم سخت تود دی. په دې اړه دا راپور.
په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو مسؤلین وایي سږ کال په ولایت کې د نورو کلونو په پرتله د غوزانو حاصلات زیات او بازار هم ښه دی. د کرنې او مالداری ریاست کې د کرنیزو چارو امیر نجیب الله عادل ازادي راډیو ته وویل
سکل کونړ کې 900 تر 1000 ټن پورې چارمغز تولید شوي دي، چې د تیر کال په نسبت 10 تر 15% پورې زیاتوالی ښیي. سکل نورخونه مارکیټ هم ښه دی، چې 30 میلیون افغانۍ به دهقانان عاید لاسته راشي او دهقانان د سګنی حاصل نه ډېر خوشاله دي.
خاغلی عادل راته وویل د یاد ولایت اوبه، هوا او خاوره د غوزانو بڼونو د خوادي او حاصلاتو لپاره مناسبه ده، او همدا وجه ده چې په تیرو څو کالو کې په یو شمیر سیمو کې خلکو ته د غوزانو په زرګونه بوټي ورکړي او هغوی ترې باغونه جوړ کړي، چې اوس یې څه بوټي په حاصل ورکولو هم راغلي دي. خلک هم د غوزانو لسګنی حاصل خوښ دي. حاجي دي سر احمد د دانګام ولسوالۍ د ګوریګا اوسیدونکی دی، وایي
سکل د غوزانو حاصلات ډیر خو، قیمتونه هم خو، بڼوال ډیر خوشاله دي. سکل د غوزانو د حاصلاتو نه زراعت ریاست نه موږ دا غوښتنه کوو چې دنګام ولسوالی او ناړی ولسوالی د ټولو ولسوالو کې چې ښه حاصلات ورکوي او ښه کېږي غوزان بایدلته نور بڼونه مو لګوي.
د کونړ یو شمیر اوسیدونکي بیا وایي په تیرو کلونو کې به هرې کورنۍ یو اندازه غوزان اخیستل، خو سږ کال د بیروزګارۍ، اقتصادي ستونزو او د غوزانو د نرخونو د لوړوالي له امله نشي کولی چې غوزان واخلي.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د نورو کاروبارونو ترڅنګ د چاپ صنعت سخت زیانمن شوی دی. په کابل کې د بیلابیلو مطبعو مسؤلین وایي که حالات همدغسې دوام وکړي ښایي زیات شمیر چاپخونې له سقوط سره مخ شي. په دې اړه یو تفصیلي راپور لرو.
د کتابونو او بیلابیلو چاپ کیدونکو توکو د چاپ ګردوهلي ماشینونه چې د خرابېدو له ویرې ښایي په میاشت کې یو ځل د لنډ مهال لپاره چالان شي، خو څو میاشتې وړاندې ښایي د چاپ دې ماشینونو د درېدو او دمې لپاره ډېر کم وخت درلود. په افغانستان کې د مخ پر زیاتېدونکې بېوزلۍ او بیکارۍ سربېره د کورونا وبا خپرېدل او د نظام بدلون هغه څه دي چې وروستیو کې په دې هیواد کې د چاپ صنعت چارې اغېزمنې کړې دي. کاروباریان یې اړ شوي چې د چاپ وسایل په نیمه بیه وپلوري.
دا اصلا موږ ماشینونه نه پلورو، موږ خپل ارمانونه پلورو.
په کابل کې د دانش چاپخونی او خپرندوی ټولنې مسؤل سپین سهار وایي له تیرو دوه دیرشو کلونو راهیسې یې د چاپ د صنعت او کتاب خپرولو په برخه کې فعالیت کاوه، خو له وروستیو څو میاشتو راهیسې کارونه په ټپه درېدلي ځکه اړ شوی چې خپله مطبعه په نیمه بیه لیلام ته وړاندې کړي.
دا اصلا موږ ماشینونه نه پلورو، موږ خپل ارمانونه پلورو. موږ هغه ارمانونه پلورو چې موږ د افغان انسان د ذهن رغونې او د هغه د ژوند بڼې د بدلولو لپاره کوم کار کاوه. د دغې مطبعې او د دغې خپرندوی ټولنې له لارې هغه نور د ختمېدو او له منځه تلو په حال کې دی.
ښاغلی سپین سهار ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم د تیر جمهوري نظام په وروستیو کې خپرندوی ټولنې له پښو وغورځول شوې او په حکومت کې ځینو کړیو د کتابونو د خپراوي په لګښت کې د فساد په هدف کتابونه له افغانستانه بیرون چاپول او د خپرندوی ټولنو چارې په خپلو لاسونو کې اخیستي وي، خو دی وایي د طالبانو په مشرۍ د نوي نظام پر راتګ سره اوس مهال خپرندوی ټولنې او د چاپ صنعت د لمنځتلو په حال کې دی.
د چاپ صنعت هم چې په دې تیرو شلو کلونو کې کوم پرمختګ کړی و هغه هم ورو ورو لپخونه غورځيږي، ځکه له تیر یو کال راهیسې ډیری مطبعې د بندېدو په حال کې دي او یا هم بیخي بندې شوې دي. خپل ماشینونه له منځه وړي دي، کوم کاریګرو چې له دوی سره کار کاوه هغوی په کورونو باندې ناست دي.
خو دا ښایي یوازې دانش چاپونه نه وي، په پلازمینه کابل کې دې ته ورته لسګونه نورې هم شته چې د کارونو له پټه په درېدو شکایت کوي. د اکسوس خپرندوی ټولنې او وایګل چاپخونې مسؤل صفی الله ناصری:
په رښتیا هم چې د کتاب د چاپ صنعت، د کتاب د پلور بازار او همدارنګه د کتاب د لوست فرهنګ شدیده صدمه لیدلې ده. په دغه دوو الا درې میاشتو کې نږدې په ټول افغانستان کې هیڅ د کتاب چاپ نه دی شوی، حتی ډېرو خپل د تاسیسات لیلام ته ورکړي دي.
په افغانستان کې د پخوانی ولسمشر حامد کرزی د حاکمیت پر مهال لسګونه مطبعې رامنځته شوې چې په اوسط ډول یې د ورځې سلګونه تبلیغاتي سوداګریز توکي او کتابونه چاپ کول. د دې تر څنګ په بیلابیلو ولایتونو کې د کتاب خپرولو نږدې 1500 خصوصي بنسټونه جوړ شول چې بیلابیل ډوله کتابونه یې خپرول او تر لوستونکو رسول. خو اوس د یو شمیر کتاب پلورنځیو مسؤلین وایي د کتاب د پلور بازار تر دې حده خراب شوی چې آن د خپلو دوکانونو لګښتونه هم نشي پوره کولای. د مازدیګر کتاب پلورنځي مسؤل عزت الله ځواب ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال خلک د لوږې لګواخ سره مخ دي او ښایي د کتاب پیر ورته لومړنۍ اړتیا ونه اوسي.
خلق ډوډۍ ته حیران دي، کتاب خو وروسته خبره ده. نو کتاب خپرونکو خپلې پیسې په کتابونو باندې کړي او د کتاب څوک پوښتنه نه کوي. ډیرو کتابخانو والا د تیرو درې څلور میاشتو کرایه لا نه دوکانونو نه دا ورکړي، نور حال خلاصه کې.
په ننګرهار کې د ختیځ خپرندوی ټولنې مسؤل زاهد الله ناصری هم ورته نظر لري، خو وایي که حالات همدغسې دوام وکړي نو لري نه ده چې په افغانستان کې سلګونه خپرندویا ټولنې او چاپي بنسټونه خپلې دروازې وتړي. دوی افغانستان چې د بیسوادۍ کچه پکې لوړه ده، د کتاب مینوال پکې کم دی او د نږدې 15 میلیونه نفوس درلودونکي هیواد دی، د مطالعه کوونکو شمیر خای په نشت حساب وی. د مطبوع مسولین او د کتاب خپرولو بنسټونه د طالبانو په مشرۍ له افغان حکومت غواړي چې د دوی ستونزو ته رسیدنه وکړي او پرینګ دي چې دا غوړېدل صنعت سقوط شي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی هم مني چې په دې برخه کې ستونزې شته، خو وايي هڅه کوي چې د چاپ صنعت یو وار بیا وغوړېږي.
کتابی مرات مسولین همدا اوس ډېر زیات تلاشي په مطبوعاتي برخه کې د مطبوع سره د همکارۍ په برخه کې د چاپ د کتابونو د چاپ په برخه کې همدارنګه په ټولو سراسي برخو کې ابتکاراتو کوي، کدرونه زیات بیا کار رونق ونیسي. تلاشونه روان دي، ولې تاسو پوهېږئ چې لوی تحول څخه وروسته کارونه اسمان لږ څه ستنی کېږي.
دیوای په هیواد کې لوی بدلون رامنځته شوی او همدا لامل دی چې په بیلابیلو کاروبارونو کې ځنډ او خنډ راغلی. کتاب پلورونکي او د مطبوع مسولین اندېښنه لري او وایي که په کور دننه د چاپ صنعت سقوط شي، افغانان به یو وار بیا ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان او ایران ته د چاپ په برخه کې اړ شي.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12 نیمې شوې. مجیب الرحمن حبیب زایبا لنډ خبرونه وایي.
د کرکټ افغان نامتو لوبغاړي راشد خان له خپلو پلویانو غوښتي چې په دوبۍ کې د پاکستان په وړاندې د افغانستان په د لوبې په درشل کې خپل آرامښت حفظ کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د چارو د همغږۍ دفتر یا یو این او چا وایي افغانستان په چټکۍ سره د نړۍ په ستر بحران ځپلي هیواد بدلیدونکی دی. د دې ادارې مشر په خپل ټویټر لیکلی چې د روان کال تر پایه به د شاوخوا 3 میلیونو څخه زیات ماشومان په خوار ځواکۍ اخته شي. د ایران پارلمان ښایي په دې اړه پریکړه وکړي چې ښځو ته د فوټبال سټیډیومونو ته د ورتګ اجازه ورکړل شي. په دې وروستیو کلونو کې د فوټبال نړیوال فیډراسیون یا فیفا پر ایران فشار راوستلی چې ښځو ته دا اجازه ورکړي. په ایران کې چې محافظه کاره هیواد بلل کېږي، له 4 لسیزو راهیسې ښځو ته اجازه نشته چې په سټیډیومونو کې د فوټبال د مسابقو نندارو ته ورشي. د امریکا ولسمشر په سودان کې نظامی کودتا د دغه هیواد لپاره یو لوی په شاتک عنوان کړ. هغه وویل چې هیواد یې له معترضانو ملاتړ کوي، له هغه معترضانو چې د ملکي رهبرانو له ملاتړ په ملاتړ سړکونو ته راوتي دي. ولسمشر بایدن په هغه اعلامیه کې چې د پنجشنبې په ورځ خپره شوه ویلي، نظامي چارواکو ته زموږ پیام واضح دی چې د سودان خلکو ته د سوله ییز لاریون اجازه ورکړل شي او ملکي حکومت بیا فعال کړي.
لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شئ د دوه خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. اوس هم روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام خبريږي.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
صحت او زندگی 1296 اف ام 100.5.
ډیرو درنو او عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. د روغتیا د خبرونه زنور یاس نوري د خپل تخنیکی همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. نن په خبرونه کې د هډوکو او مفصلونو پر ناروغیو خبرې کوو. خبرونه ته مو د اورټوپیډي یا هډوکو متخصص ډاکټر او د ملا د تیر یا د ستوني فقرات جراح ډاکټر محمد حسیب معروف ته بلنه ورکړې ده. د ملا درد، غاړې درد، د مفصلونو او هډوکو او سره د تړلو ناروغیو په اړه خبرې کوو. تاسو هم کولی شئ چې له متخصص ډاکټر ښاغلي معروف څخه پوښتنه وکړئ او را سره اړیکه ټینګه کړئ. ډاکټر صاحب، په لومړي سر کې لږ څه رڼا واچوئ د اورټوپیډي یا د هډوکو په ناروغیو. په ټوله کې هغه ناروغان چې تاسو ته درځي له کومو ناروغیو ډیر ځورېږي؟
مننه. د اورټوپیډي ناروغان خو زخت په افغانستان کې ډېر دي، نه یوازې په افغانستان کې، په ټول نړۍ کې ډېر دي دا ناروغان. دغه ناروغان شامل دي هغه خلکو چې د ملا د درد نه یا د ستوني فقرات د درد نه مواجه کوي، یا هغه خلک چې د تراوما نه یا اسپېډلو بندونو یا د اډوکو د مشکلاتو نه ممکن راځي کی. او ځینې ناروغان چې درځي هغوی د ټراوماتیکات یا هغه خلک چې خپل لاسونه پخې بسار په حالت کې اعتکار په جریان کې ګرځي،
بله ډاکټر صاحب، ډیر د ملا درد څخه شکایت کوي، د غاړې درد یا د اوږو درد، که په دې اړه باندې لږ رڼا واچوئ چې دا درد له کومه پیدا کیږي او علاج څه دی؟
د ملا درد یا د غاړې درد خو لاملونه ډېر دي، او تاسو په خپل معلومات لرئ چې ملا یا سپین فقرات په مجموعه ډول د درې دیش مرغان نه جوړ شوي، چې په کې څلور ویشت فعاله مرغان دي. دغه مرغان په منځ کې یو ساختمان شته چې هغه ته دسک وي، دغه دسک له چې تخریب شي اعصاب فشار لاندې راوړي او خلک اراض راپکر اراض رامنځته کېږي. ځینې حالات چې دي دې له هغه نه چې دغه دسک فشار لاندې راځي، یا د میخانیکي له وجې نه کله چې ډاینامیک چینجز یا هماغه هم ډاینامیک چې کوي د ساختمان له وجې نه تغیرات درته بلاس یا سپین بخارات کې نور خلک ځوروي او خلک ډاکټر ته مراجعه کوي. کله نا کله دغه مرغان یو بل بر کې راځي او دغه لغزش پیدا کوي، نو دی هم د درد سبب کېږي. ځینې خلک چې مهم داخل نخات مرونه وي او خارج نخات مرونه وي، کلینیکونو ته مراجعه کوي او هغوی اراض ډېری، نو تراما هم پکې شته. ځینې خلک د ترافیکي حادثو یا بله منځني نار لاندې ورځېږي، او عملونه یې ډېر نظر سرای دي، او کله نا کله د خپله د عمر یا غوارې هم تغیرات راځي چې په راتلونکي کې راوړي. د دې چې د دې لښانو په اړه تغیرات چې د یو عمر په اړه چې تل کې ضروري او راځي چې نو او موږ دې را ان شاء الله موږ په دې کې چې خلک یو خطر وکړي او هغه ته
ترني پېښنه تو اوریدونکو را اخلو. تاسو هم که در سره دغه پوښتنه یاداش کئ، ازادي له روغتیا خبرونه ده څو کول کوم زمو تماس نیولې مهرباني.
سلامونه محترم تو ته ډاکټر صفتا ټول هیوادورو ته ورن کوم فضل هادي وردانګم.
ورداک صاحب خبرونه تخرغ لازم لومړنی اوریدونکو ته پوښتنه لري.
مننه د ډاکټر صفتا محترم نه دغه پوښتنه او سوال د مخته کورانه کیو ځوان دی د تن باندې 25 په شاوخوا کې وی دا چې کله د سهار د خونه د خپل د خوب د ځای نه جګیږي دای لاسه په پال حالت کې وی بیا کارور کارور خپل ځان وخوري بیا ورو یعنی په اول د پکه چې دای کله جګیږي دته کلین نشي جګی دای چې په یو دای حرکت وکړو جام غوندي بیا ورو ستورو ستغه وکړو او کله کله به دغه ملکه داس یو بریښ پیدا کی چې هغه پښپښ کو دای داسه کوپ کوپ تیڅي ریس داسه لایس نشي د تللای نو ډېر وروځو ته تللای وړې پچ ګوریګون یې کړی ډېر دوا به خړلې څو کوټه وي ډېکسه کماري څو کوټه وي سره کمی نو د دوغو پال جلایم د دوغو ددی پیدا کړی چې دغه دای د سهار جګی د پال جوندی وي. مې محترم ډاکټر صاحب هم د سوال پوښتنه ده چې دای په کوم مرض ځان مبتلا دی ده ملګری.
ډاکټر صاحب معروف کومه پوښتنه ترې لري؟
دغه ورور معروف څو کلمو وبخې
25 کلانو
25
مننه کور ودان. بل اوریدونکو مهرباني ځان راو پیژنې او لکم زی.
السلام علیکم تاسو ته محترم متخصص ته سلام نو نیتی له وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
چې نه تاسو سره لین کې ما متخصص نه دا پوښتنه ده زمونږ یو دوست دا تقریبا واته کال مخکې د ډګرو کان کې کار کاوه او د کان کې تیګلاندې سره وو په خپل اجدار اوست د ډیرو ډاکټرانو باندې موږ ورګې دوه خو د نامونه لاندې د اوس د سیوج د فالج ده دا کړه چې په دې سپین فقرات کې کثر پیدا شي آیا دغه کثر به قابل د تداوی ده او کنه ده او دغه چې د فالج ور کړی دغه علت څه ده او دغه فالج آیا جوړیږي کنه.
بل اوریدونکو هم د مهرباني څپختنه لري
څپختنه مې دایسه د ازلا د رسکیپ شه ګردې چې د ډاکټر ته وښه د ګردې او مفصل وزیده غوړنه مال څه دا برابر ډاکټر سره مشوره دا کی چې ری واس کوم او د کوم ډاکټر ته ورسم
ډاکټر څپختنه مو اوریدله
څه مفصل حرکت لري ورو ورو بخي
یا اوس څنګه پکښې دي نو د څه خاص حرکت دی نه لري.
بل اوریدونکو هم د مهرباني او څپختنه لري
ډاکټر صاحب خدمت دغه پښتنه چې د ملا درد تقریبا د
شپږ وکاله کېږي چې لرم، نو دغه د ملا کرپندوکې مې دی او د چپاپ شم یې سره ملا کېږي، نو ډېر دوا یې کراچي وغه منچ کو تم تللی یم. ما ته ډاکټر نه ویل چې ستا ملا غوښ لري یا څنګه، او زه ډېر شدید په عذاب یم، د دې علاج څنګه وکړم؟
ډاکټر صاحب کومه پوښتنه ترې لرئ؟ څو کلن یاست؟
اووه ویشت کلن یم.
بله ډاکټر صاحب، شو بله
کاروبار کوئ تاسو؟
فعلاً کار نو کاروبار نه کوم، حاصل یم اما چې ناست یم په عذاب یم، چپاپ شم یم ورسره مړه یې ګرس د درد ګولۍ وسنې هر څه چې ولګوم درد مې نه ورسره رامېږي، زه شدید ځینې په عذاب یم، پرېوزم بیا لا څه وساسم.
ډاکټر صاحب مهرباني، اتمن پوښتنه مې یاداشت کړي، مهرباني.
بالکل، یو ورځ زنګ وهلی و چې د هغوی ناروغ پنځه ویشت کلن دي او سهار کله چې د خوبه پاسي بالکل ګرځېدی نه شي او په ځای دي، او یوازې په سپین په قرار کې دغه دست عمل ډېر مشکل نه دي، کله نا کله بلې ناروغۍ هم همشته چې ورته مونږ جی بي ایس یا جلندار سندروم ورته وایي، هغه کېدی چې رامنځته شوی وي یا تومورونه وي په داخل د نخا کې، نو ځکه ځینې خلک ډېر په عذاب وي ورسره، او کله نا کله د سهار لخوا نه نشي پاسېدی د خپل ځای نه، او کله چې پاسي یو څو خرم یو څو مټه چې وګرځي بیا دردونه ورو ورو کمېږي. نو دغه ورو ته زما پېشنهاد دا ده چې دوی درد وي او مجهز کمپیوټر ته چې هلته ام آر آی او دغه د دغه ناروغ ټول هول سپاین یا ټول د سپاین ام آر آی ونیول شي، د غاړې نه تر تر ملا پورې ټول ام آر آی وکتل شي، د هغه نه وروسته بیا تشخیص ته نږدې کېږو، بیا ورته هغه کېږي سروي ورته شروع کېږي. ورور چې تماس نیولی وو اته یا لس کاله مخکې، د هغوی یو نظر د ملا د کسب ودې نه پیل شوی دی، اوروره د ملا کسب پدوی کېږي، خو مهم دا ده چې کسب په کوم حالات کې درځي. مونږ دننه په ملا کې په همدغه ملا دننه کې نخاوی ورته یا حرامس ورته وایي، کله کله هغه اسید ګیري، انجوري ګیري یا جراحت ویني، دا مهمه ده چې دا تصدیق شي چې دغه انجوري یا دغه مظلومیت تام دي، مکمل دي او که غیر تام دي. که چېرې دا تام وي، مکمل پاته شوي وي، دا په ټول نړۍ کې تر اوسه تدعي شوی نه دي، مریض خامخا فلجېږي او ارتباط د پښو ارتباط پاتې کېږي دماغ سره، او کله چې دا ناتامې دی وخت وړي دی دوه تر څلور تر پنځه کاله وخت وړي تر څو بېرته هغه شي ترمیم شي او خلک ښه شي. یا بل دا چې کله چې زه په تاسو کې ناست شوم په جاپان کې، هغه کېچونه ډېر وو، هلته د کور انجوري ورته وایي یا نخا انجوري ورته وایي، تر اوسه تر دوولس سوه نولسم پورې اسپالس ناروغان ته دوی شو یو څنګه دغه لوحه کې چې د هغه ته منځ کې نه ناروغان ته شوی وو، هغه دې سمتی کې دی چې تر اوسه هغه ریلیسیو نه دي، چې ما په سینو په کلینیکونو کې د سرانو ته نو ټرایل دی، هغه تر اوسه تر اوسه په انده کې یو مجرم ټول خلک ته وشي. دا ورو تماس نیول ورو چې هاي خل د ماسه یا کوم شپې ته ماسه دیګټ په راتلې موږ ته دیګټ وي ماسه هانج یا ګرځې ورته وي، دا بالکل د تدایي ور ده، دوی باید د جاینټ سپیشلیست یا اډیک سپیشلیست یا متخصص د اډیک تلار شي، د اکسینا سیستم نیول شي، چې دوی د تخریب او مصنوعي مسله اچول کیږي، چې د تخریب نتیو بیا ورته دوا او استاتیو اساسيتي ان شاء الله دائم به شي. بل ورو چې د ځوانو نه هیڅکله نه یو ماسل دی، هغه وایي چې وایا ته کله تیږي چې د ملا ځوانو بازار دي، او دوی ته هم څه څه کوم چې یو مراه چې ملا نه واخلي او د ځان نکوي، ځکه چې د ملا درد رو رو پرمختګ کوي او خدای نه خواسته څه نور څنګه چې شته چې د جوړی چې عملیاتي سره به مشکلې چې تاسو ښه کوي، نو زما په شنو دې ته راځي چې دوی ورته یو ساين سنټر ته یا کابل ته د ساين سرجن ته چې دا غوښمه مارای ونی چې د عملیات وړو، ځکه یو عادي عملیات اجراتیږي او غوښته کیږي.
بله ډاکټر صاحب معروف کور ودان مننه او ورسته به هم اوریدونکو کو ته وار وار کړو. یو ناروغي چې ډیره زیاته په لوړو سنونو کې محسوس کیږي هغه د اډوکو سولیدل دی، یا هډوکی وای چې پوکا کیږي، یا په اصطلاح ډیر کمزوري کیږي، لنډیږي، علت څه دی؟ د سن په لوړېدو سره د کلسیم کمیږي، نور کوم عوامل لري؟
بلکل ډېره ښایسته پوښتنه ده. مونږ مشران مونږ خلک چې عمر ډېرېږي پوکي د سلام نه ډېر شکایت کوي چې کله ناکله یو عادي خبره هم چې ورته راشي او پخې وغځوي چې هغه سې ماتېږي. دوی ته مونږ د پېټېدي له وجې نه استپوروز یا هډوکو استپوروز یا پوکي د سلام د دې څلوېښت نه لوړ خلک دې ته موجود دي. خو تاسو دوه مطلب باید مونږ اورېدل واورئ چې یو استوپینیا دا یو استوپینیا یا درد عادي او بل چې دي هغه دي استوپینیا. هر کوپینیا د تخریبي حالت ته وایي چې خلک د څلوېښت نه ډېر شي سرکوپینیا او سره رامنځته کېږي. تاسو خپل ملګری کیسې پیاناکله اورېدلې وایي چې کله چې ځوان وم ما خط ډېر سات جز وو هسې ما سن پنځوس یا شپېتې ته رسېدلی ما خط پیسېدي. دغه ته سرکوپینیا وایي. دا یې په خپله کتابولیک میکانیزم ده چې په بدن کې فعالېږي او عضلات هډوکې ورځ په ورځ جسمت هغه کې شامل دی لبنیات بالکل او تیرې چې د ګټوري او د سپروزز نه د پرمختګ نه لګري.
مننه ډاکټر صاحب. کله وزن چې ډیریږي اډوکې نشي کولای هغه ټول وزن واخلي. عضلې هم ځینې وختونه له هډوکو او د وزن سره تړلې دي. ځینې وخت خلک شکایت کوي چې درد لري په مختلفو ځایونو کې. دا څومره سره تړلې دي؟ ورزش چې عضله باید قوي وي، یوازې اډوکې نه ده چې ټول وزن اخلي بلکې عضلې هم باید قوي وي. تاسو څه سپارښتنه کوئ دغه کسانو ته چې دوی ډېر شکایت کوي چې وزن مې زیات شوی دی او په مختلفو ځایو کې درد لرم؟
بالکل وزن خو ډېر تی تاو لري د اډوکې دردي سره. دوی ته چې هر اډوکې خپل توان لري
بله ډاکټر صاحب کور ودان یو اوریدونکو ته بیا هم وار وار کړو. تاسو پوښتنه در سره یادداشت کوي. بله یو بل اوریدونکو هم د ډیر به منتظر نه پرېږدو. وعلیکم السلام. څه پوښتنه لري؟ مهرباني.
په خیر جوړ
یم. مننه. مهرباني. څه پوښتنه لري له ډاکټر صاحب معروف څخه؟
لا ډاکټر صاحب مې دا پښتنه راځي یو غټ ساعت لیدل هم تقریبا شپږ سو ولس غږه ساعت اول یې دم وسنم لا خوشته وزن شي نه سمسته نو دا څه ساعت وای.
بله ډاکټر صاحب څه پوښتنه لري؟
کله کیږي بخې؟ نو کله کیږي بخې؟ پنځه ویشت کال به تقریبا کیږي. پنځه ویشت
پنځه کاله کېږي، بیا تر اوسه پورې مو ډاکټر ته مراجعه کړې که نه هم نه کړې؟
و ډاکټر ته مراجعه کړې ده، کوټې ته تللم، د لیمو دوا یې کړې ده، زه په کلات کې یم.
بل اوریدونکی دی، مهرباني ځان راوپیژنې او پوښتنه مستقیم مطرح کړئ.
السلام علیکم، محمد عثمان د نیمروز د ولایت څخه خبره کوم. سلامونه د راډیو کارکوونکو ته ډېر ډېر وړاندې کوم. زه یو تکلیف د ملا لرم، تقریبا ډاکټر صاحب درویش کلم وم، اوس مې عمر 2 کاله دی. دغه د ملا د شاخی پر سر، دو شاخی پر سر باندې دلته درد پیدا کیږي. کم منګر د زنګنو کښته څو تر چمبی پورې پر دغه د پښې د هډوکي د چیر و اړخ چې دا رک للی ده، دغه دواړه د دواړو پښو ډېر بې درکه درد کوي. او تقریبا 6 لس دقیقې پر پښو پیاده نسم کلای چې وګرځم، بیا ډېر سخت په ازادېږم، که پر ځای پروت یم بیا یو نوکۍ وسا یم. بس نو تقریبا دا 10 کېږي، 28 کېږي زیاتو کم، دا عمر مې ټول دغه په تکلیف تیر کړی. بیا په پاکستان کې د ملا عملیات هم کړی ده، هغه د ملا عملیات هم ګټه نه ده راته کړې، پر هغه زاړه حال باندې یم. نو چې دا د رګه څخه ده که د هډوکو څخه ده، زه چیرې ولاړ شم، چیرې زما تداوي کېږي؟
بلې مننه کور ودان. ډاکټر صاحب کومه پوښتنه لري او که ټلیفون قطع کړي؟ مننه. بل اوریدونکی به هم راواخلو.
بل السلام علیکم، ما یو دغه په وینه کموي، په اوسم کې وینه کموي، دا مې وینه ور ولګوله. نو هغه اوس تقریبا بیا لس پی کېږي، اوس یې بیا وینه کمه کوي، دا څه مشکل دی؟
څوکلن
دی وبخئ،
تقریبا 22 کاله دی عمر، تقریبا 22 کاله. نور نه وجود درد لري، نه بل درد شته، نه شی صحیح چی نهشته. بس دغه وینه کمه شوې وه، بیا مې وینه ور ولګوله، هغه وینه تقریبا 15 دوام وکړي، بیا مې وینه ور ولګوله، هغه 16 دوام وکړي، بیا مې وینه ور لګولې ده، تقریبا 12 ورځې کېږي اوس.
یو بل اوریدونکی هم راخلو. بلې، ازادي راډیو ده، مهرباني.
اولادونه ډېر زیږي، د هډوکو په درد تر نورو ډېر اخته کېدلی شي که نه؟
بلې، ډاکټر صاحب پوښتنه مو واورېدلې.
بالکل، ورور چې تماس نیولی و د ملا درد نه په عذابو 15 کاله کېږي، وایي چې کلات کې ژوند کوم او دغه حالت مې ډېر هغه مشکلات ورسره مخ شوی دي. خو دغه ورور ته مې وایم چې دا ځان ونه کړي، دا باید چې لاس کړي، خپل معنا تکیل کړي، دا رسوي معنا ته او مرای د ملا وچي ورته، هغه نه وروسته تصمیم باید ونیسي چې خپل ملا باید عملیات وي، یا چې عملیات ته برابر نه دي، دا خو خپل کټګوري لري، خپل وخت لري. کچېره دې ځان چې بیا هغه وخت عملیات هم نتیجې ته نه رسېږي، او د عملیات نتیجې هم به ډېر ښه نه وي. خو زما دغه ورور ته همدغه توصیه ده چې دوی لاړ شي ام آر آی وکړي، هغه نه وروسته باید تطمیني وشي چې څه ورته وشي، انشاءالله د علاج وړ ده. بل ورور چې د نیمروز نه تماس نیولی و، بین د 10 کاله څو چې دغه مشکل د ملا درد نه په عذاب دي، او یو ور عملیات کړی په پاکستان کې، او تر اوسه هم په عذاب دي، زنګونه هم درد کوي، او داسې اته ولس پېښته نه شي ګرځېدی. زمونږ ورته انټرمیډیټ کلاریفیکیشن وي چې هغه محدودیت سره مخته شوی دی هغه. نو دغه ورو ته وایم چې نه پوهېږم چې په پاکستان کې ورته زاړه تخنیکونه اجرا شوي دي که دغه نوي تخنیکونه د ملا عملیاتو سره، ځکه چې اوس ډېر پرمختګ شوی په دغه عملیاتونو کې. نو پاکستان هم تر اوسه دغه پرمختګونه هغه کې نه دي چې مونږ ووایو چې پاکستان ډېر ښه دی یا هندوستان ډېر ښه دي، ځکه چې ډېر وسایل په کار لري، او ډېر امکانات ډېر دقت په کار دي چې د ملا عملیات باید وشي. خو دوی ته زه وایم چې اور درد وي د سپان سرجن ته یا سپان سرجن ته چې دوی مکمل مشکلات وګوري، او یو مرای بل هم ونیسي، وکتل شي چې دا ریکرنسي دي د بس یا بل اخره کوم بله ستونزه ورسره مخته شوې ده چې دوی ته عذاب دي ورسره. او در دویش کلن خزینه کمخونی یا کمینی لوازمه چه چکایتی یعنی دویت از یو پشمات کنی که دو وقتی یو بون ما رو زمانه شنه که زکر چه کلاوینه به وجود که کمیزی یا ولیتن داری چه آدم اتفایی که ادو که زمستکیزی پاسه پویده چه دویت دیر یو خواه وزیفه یو مهم وزیفه داره چه در وینه فعلیتی وجود دکاره کله چې دای بون مارو چې تاسو یې معنات یې د معلوماتي چې دې کوم خوني د چې د وژنې نه دا او دای هغه چې یې نه نتولې دی کوم بل څه نه شته او اخرې سوال نه څه نه خو په اخر کې دا ضروري ویل چې د سعودي مثل چې دی دایم تاثیر کوي یا څنګه یا او کنه خامخا تاثیر لري هغه خلک چې مشمانو ډېر غوړی په ځانګې هغه استکورو یا کمبود کلسیم یا بل اخر د دې د ژوند ډېر مساعدي دا غوې مقاومت کې دي دا غوې د ملا مشکلات سره مستفيد دي مګر بالکل ان ترال لري اول سوال چې پونه شو چې څین پیسو څه یو مارینه په تاسو
بله ډاکټر صاحب زم پونه شم په دوم پښتنه باندې پوسټون په هر صورت باندې کور ودان د دې اړوکو تاسو ویل چې د اړوکو یو مهمه وظیفه هم دا ده چې وینه تولیدوي که په دې باندې لکه رڼا واچوي چې نور څه مهم وظایف لري
بالکل اړوکو یو ډیره مهمه او ډیره اثرناکه وظیفه هم ده چې وینه تولیدوي تاسو ویل چې هر سره به تمرین تر 15 لیتر وینه پوجي کولري کله چې دا وینه کمیږي د دلیل یا یوازې متنه چې دا کوم د دې چې ورځې ځینې وخت تعال یا پاس نور ځایو کې هم په مهمه بحث هم دا د دې چې دا د دین مارو انسپریشن یا او ته هغه ته روسي او ته یې چې دا د دې هغه کولې چې د دې په دې کې نه بل وظیفه دې دې کې د کلسیم تولید کې کله چې خلک په ورځ کې ځان کې کلسیم ډېر مهمه منځال ده چې بدن ته ضروري ده دا یا د لاس حرکت کې دا تخلصات ټول د کلسیم د وزنه او پوتاشیم او کلسیم د وزنه کې نو ځکه د کلسیم بانک اندر دې کې چې بدن او ته ضرورت لري بل دا چې هډوکو په خپل د حرارت تامینول وظیفه لري په وجود کې کله چې سړی ډېر یخي احساسوي یا سړی ډېر سودي احساسوي دا مینټیننس هډوکو په غاړه لري او ډېر مهمه ده چې دا هم دي نو په همدم کې شان تاسو پوهیږئ چې هډوکو خپل د سکلیټ د وجود ته خلا ورکوي او د وجود ټول هډوکو باندې ولاړ دي
د دې لپاره چې یو څوک سالم اډوکی ولري منظم خواړه څومره مهم دي او نور څه کولای شي
بالکل خواړه ډیر مهمه ده د کله چې یو ماشوم ځان ته تخیل دي یا نوزاد ته وي په اول قدم کې دغه د مور د شیدو ډیر ارزښتناک رول لري د تغذیه په اړه دا غنه ورسره د منظم فیدین ماشومانو لپاره ډېر مهمه ده ځکه چې همدغه ماشوم توب چې د سړی آینده ته پای نه وي کله چې د خلک د ماشوم توب خوړه ښه نه وي هغوی په آینده کې په ډېرو ستونزو د اړیکو ستونزو او د هغه زړو د سږي د ټولو مشکلات ته مخامخ کېږي اوس په افغانستان کې داسې یو مشکل شته چې خلک پیسې لري هغوی نظر ڈائر ہر وقت موجود ہوں مینٹیننس نظر کے نور دا چې ځینې خلک چې اوس فقر او بیچارهګۍ سره مخامخ دي لاس او ګریوان دي او دا چې سره خو په افغانستان کې ارزان ده خو په دغه نه چې تام ده ځانوال د خلک سره چې په ډېر وخت ډوډۍ کې یو وخت نشي پیدا کولی یو وخت څه نه برابرېږي نو خامخا دای اغیز لری پاینده دوی ویزید بنده دوی مسلمان بنده نو فرازی مهم بخش ده چه
بله یو شای چې د اډوکې لپاره مهم د ویتامین ډي د چې په افغانستان کې نام خدا پریمانه دی خو د دې ویتامین ډي اخستل هم یو لار لري یعنی کله اقل د ورځې څومره باید سړی ځان تر هغه ځای پورې شکولای شي لوڅ کې د لمر دی وړاندې او د لمر په وړاندې
دا ډېر مهمه پوښتنه ده خلکو ته ماشومان لري په کور کې دا ډېر مهمه ټکی ده دې باید همیشه په ورځ کې نیم ساعت یا پنځه لس دقیقې تر یو ساعته پورې خپل ماشومان خپل ځانو ته باید لمر ورکړي چې څو چې ویټامین ډي تولید کړي او د وجود ویټامین ډي لوړ کړي نو په ورځ کې تر یو ساعت هم پورې چې مشکل نشته انشاءالله دوی کولی شي چې خپل ځان ته لمر ورکړي
ډیره مننه کور ودان د اورتوپیدی یا د هډوکو متخصص ډاکټر او د ستوني فقرات جراح محمد حسیف معروف چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ زنریاست نوري او زما تخنیکي همکار شفیق عیار لتاسو اجازه غواړو